د کارمندنی په برخه کې یو ښه زیری وباله چې په مټ به یې ګڼ شمېر کسانو ته د کار موقع برابره شي. اوس مهال په ټول افغانستان کې ډېر لوستي کسان د کار له نشتوالي څخه شکایت کوي او وایي چې ګڼ شمېر ځوانان د بیکارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته ځي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې په کاپیسا ولایت کې په سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو او همغږۍ په هدف د سوداګرۍ او صنایعو خونو پرانیسته. په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونو د اماړیکو سراکار یونس نگاز ادی راډیو ته ویل چې په کاپیسا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د سوداګرو او پانګوالو لپاره یو ښه مرکز دی او له دې سره به په دغه ولایت کې په سوداګریزو او اقتصادي چارو کې همغږۍ هم رامنځته شي. ښاغلی نگاز وایي له دې وروسته به هغه پراختیايي پروژې چې د دولت لخوا په دغه ولایت کې عملي شي د کابل او کاپیسا ولایتونو د خونو ترمنځ په همغږۍ پلې کېږي. د کاپیسا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کابل د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مالي لګښت جوړه شوې ده. وروسته خبر دا چې د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دایکنډي ولایت د میوو په حاصلاتو کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د دې ولایت د انګورو، بادامو، زردالو، چارمغزو او توتو حاصلات ډېر شوي چې له دې سره به د بڼوالو اقتصادي ستونزې تر ډېره حل شي. د ښاغلي راشد په خبره په دې وروستیو کې د کرنې وزارت په دایکنډي ولایت کې په 1300 هکتاره ځمکه کې د ډول ډول میوو ونې کښېنولې دي. د خبرونو پای
له سبون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واردل. نن د اگست 19مه د بشرپالنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ورځ له ډیر لس کلونو راپدې خو د ملګرو ملتونو لخوا هر کال لمنځل کیږي او په ترڅ کې د هغو کسانو ستاینه او یادونه کیږي چې د بشري خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال قرباني ورکړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیل بشري څانګې د ورځ لمنځي. له دې ډلې WFP یا د خوړو نړیوال سازمان هم په کابل کې د ورځ د بشرپالنې د فرهنګ د دودېدو په شوار سره ولمنځله. زموږ همکار اسدالله لودین په کابل کې د WFP لویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې او په سر کې د بشرپالنې د نړیوال ورځې د تاریخچې په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د بشرپالنې نړیوال ورځ اوږده تاریخچه نه لري، ګرچې د ملل متحد یا د ملګرو ملتو په جلنتریانو کې او کلیزو کې همیشه دا ورځ مارک شوې ده. د دې ورځې په اړه که ووایو 2003 کال کې د اگست په 19مه د عراق پایتخت بغداد کې د ملل متحد یا د ملګرو ملتو په کمپاوند یا دفاتر باندې د لارۍ په واسطه چې کوم عمله وشوه، په هغې کې د عراق دپاره د ملګرو ملتو د خاص استازي په ګډون زموږ 23 تنه بین المللي همکارانو ژوند له لاسه ورکړ او ګڼ شمېر نور زخمي شول. له هغې نه وروسته ملګرو ملتو په ټوله کې تصمیم ونیو، پرېکړه وکړه چې نه یوازې هغه کسان چې په دې حمله کې یا په دې حادثه کې ژوند له لاسه ورکړ او یا زخمي شول، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان په شمول هم هر کال یا هر میاشت یا معمولا زموږ بشرپال همکاران هغوی د خطراتو سره مخامخ دي، ستونزې ګالي، ژوند یې له لاسه ورکړی او د خپل بدن یا غړي یې له لاسه ورکړي. غواړو چې د دغې ورځې د لمانځلو په پلمه د هغوی د هغو خطراتو نه چې دوی ژوند له لاسه ورکوي، خطرات متقابل کیږي، د هغوی د فعالیتو او د هغوی د هغه زړورتیا قدردانی وکړو.
ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې دغه ورځ تقریبا 14 کاله تاریخي پس منظر لري. سږ کال په افغانستان کې بشري موسسو په ځانګړې توګه WFP یا د خوړو نړیوال سازمان دې ورځ ته څه تدابیر نیولي؟ څنګه تاسو دغه ورځ په کوم شعار سره لمانځئ؟
د سږ کال شعار په مجموع کې تنه د خوړو نړیوال پروګرام نه، په مجموع کې د ټول ملل متحد یا د ملګرو ملتو لخوا چې کوم شعار ورکړ شوی دی ورځ ته، او پراز کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره را ده چې دا کمپاین مخکې وړي، هغه شعار ده چې تاسو هغه خپل بشر دوستی شریک کړئ. یعنی هر څوک کولای شي چې بشر دوست ووسی.
تاسو ویل چې د دې ورځې په مناسبت تاسو د ځینو کسانو قدردانی یا ستاینه هم کوي، هغو کسانو چې د بشري مرستو په برخه کې قرباني ورکړي دي. څنګه افغانستان کې هم په تیر یو کال کې د بشري حقوقو په مرسته کې چې قرباني کارکونکي ورکړي دي، تاسو سره د ارقام شته؟
WHP په نمایندګۍ کوي وایو بلې، هو مونږ چون فټیر واسي فعالیت لرو افغانستان کې، په ټولو څلور در ولایتو کې مونږ فعالانه حضور لرو. هر ورځ مونږ همکاران د خطرات سره مخامخ دي. ما منظور د خطرات نه امنیتي خطرات نه دي، هغه یو برخه دي د خطراتو ده. مونږ د طبي خطرات سره زیات مخامخ کیږو. د افغانستان یو غرنۍ هواد دی، د مواد او د خوراکي توکو د انتقال یا د لیک په برخه کې دي ستونزې سره مخامخ یو. زمونږ همکاران موټر په چپه شوې دي، ژوند له لاسه ورکړي دي. په هغه وخت کې چې د خلکو ته خوراکي توکي انتقالوه، دوی په ژمي په یخنیو کې په شپو شپو په غرو کې بند پاتې شوي دي، دوی د اوړي په ګرمیو کې په دښتو کې بند پاتې شوي دي. نو دغه ټول هغه خطرات دي چې په دې ارزي چې موږ د دوی باید قدردانی وکړو.
تاسو ویل چې د هیواد په څلور درش ولایتونو کې تاسو فعالیت لرئ، بشري مرستو په برخه کې کار کوئ، ګڼې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي، افغانانو ته مو پیغام څه دی د بشر پالنې د ورځې په مناسبت؟
زه په دې کې شک نه لرم چې افغانان بشر پال دي. عام خلک ملاتړ همیشه زمونږ سره وو، ډیر تر خوشاله یو، او دا ملاتړ غواړو چې نور هم وسیع شي، او همیشه کله چې مونږ د خوراکي توکو قطارونه بیوزلو کسانو ته خوراکي توکي لګیدوي، پیغام داد شي دوی ورسره په هر ځای کې چې مرسته وکړي تر څو په محسونه توګه هغه خوراکي توکي اړمنو خلکو ته ورسیږي.
په کابل کې د دبليو اس پی ویاند وحید الله امانی وو چې د بشر پالنې د نړیوال ورځ په مناسبت له ازادي رادیو سره خبرې کوله.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرني مطلب ته ورځو. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر ګډه پوله او د کشمیر په لنجمنې سیمې کې په رامنځته سوي کړکېچ اندېښنه ښودلې ده، او پر دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې د شخړې د اواري او د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دې رامنځته شوې شخړې په سوله ییزه توګه د خبرو او مذاکراتو له لارې اواري کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر ګډه پوله نښتې زیاتې سوي چې دواړو خواوو ته ملکی وګړي ورجلې دي. نور تفصيل د زبی شفق راپور کړو.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مسته شوې کړکې چندې ښنه خودلې، او پر هندي او پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې له ډېر زغمه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په ویشل شوي پولې او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې نښتې شوي چې په ترڅ کې دواړو خواوو ته د ملکي وګړو د وژنې راپورونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون له دفتره د سه شنبې پر ورځې خبرې شوې خبر پاڼې د دواړو هیوادونو په کړکېچ کې د ملکي وګړو په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې، او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د شخړې د سوله ییز حل او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د خبرو اترو لار خپله کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د نښتو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې چې ټاکل شوې د روانې میاشت په 23 نیټه په نوې دلی کې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ غونډه وشي چې دواړه هیوادونه به پکې د خپل منځي اړیکو د پراختیا او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو ترمنځ جوړېدونکي غونډې هرکلی کړی او د مثبتو نتیجو او لاسته راوړنو هیله یې ښودلې ده. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ویشل شوي پوله پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې، خو د دې تر څنګ پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپلې ستونزې د پخپله د خبرو او مذاکراتو له لارې هوارې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جار کیربی په واشنگټن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په دې اړه وویل:
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters
موږ ته معلومه ده چې لا هم هلته شخړې دوام لري، خو په دې اړه زموږ پوزیشن بدل شوی نه دی، بلکې موږ اوس هم وایو چې دواړه هیوادونه د خپلې ستونزې په سوله ییزه توګه د خبرو اترو له لارې حل کړي. لکه څنګه چې موږ له دواړو هیوادونو سره پیاوړي دوه اړخیزې اړیکې لرو، نو دواړه هیوادونه هڅه وکړي چې رامنځته شوې ستونزې او شخړې په سوله ییزه توګه حل کړي. په 2014 میلادي کال په هندستان کې د نریندرا مودي په مشرۍ د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچه د مذاکراتو لړۍ هم وځنډېده. خو اوس مو د مخکې دواړو هیوادونو صدر اعظمانو د روس په وفا ښار کې د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د لیدنې پر مهال د مذاکراتو د ځنډېدل لړۍ پر بیرته پیلولو هوکړه کړې وه. که څه هم د پاکستان او هند ترمنځ په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د اوربند معاهده لاسلیک شوې، خو په وروستیو دوو میاشتو کې دواړه هیوادونه یو بل دغه اوربنده په سرغړونې تورنوي او پر یو بل د ملکي وګړو د وژنې تورونه لګوي.
د پاکستان او هندستان ترمنځ پر ګډه پوله مو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتو اندېښنې واورېدې، او اوس هم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت راورسېد. لومړی به د اساسي او بشري حقونو پروګرام واورئ، او وروسته به د مخکښو ښځو په پروګرام کې د جوزجان د فیض آباد ولسواله ساحره شکیب در وپېژنو. د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
اساسی او بشری حقوق.
د د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلای شي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشر حقوقو د کمیسیون درمسته کې دوه پاړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمې دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستياله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشر حقوقو د کمیسیون درمسته کې دوه ارتیا څه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو.
جګړه دوامه نړیواله جګړه او یا هم صلیبی جنگونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان دا د سازمان بل اخره د دې سبب کیږي چې دوی نړیوال نه وغوړي چې دا مسایل ته باید خاتمه ورکوي هم په جګړو کې چې انسانان له بینه ځي د موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کړي. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږی اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورولی چې باید اتمی هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته لیغنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د هغې اعلامیې یو د شرطونه ده د هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد چې په دې اعلامیې کې دا امضا کوي یو شرط پیدا شي دوی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون جوړوي ځکه کله چې دا کمیسیون د جهان په سطح باندې جوړیږي د هغوی لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار ده او یا هم ناشونی کار ده ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي او د دې لپاره چې دوی په خپل ناقضین د حقوق د بشري حقونو دي د دې ګزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار ده. د دې لپاره چې په خپل د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی او یا هم یو څوک د پایست ناظر په مملکت کې ووسی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ایجادیږي او اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده د خلکو د حقوقو پرمختګ ده او د غون ملاتړ کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړیدل سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا یا هم واځ کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده او بل داسې وکول سي خلک په شکل د اشکالو د خپل حق او حقوقونه مستفید شي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسی.
ډیر مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکړئ خوښ بسو.
لکه څنګه مو شو ویلې یو خو په خپل په اصولنامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطونو یې هم دغه شرط سي هر هغه دولت چې د اصولنامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل دي اساسي قانون په 53 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګان یا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ دي ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوښتنه کوو ټول هغه کارونه چې قانون په چوکاټ کې کاغذ جزایر قانون په چوکاټ کې د کاغذ مدني قانون په چوکاټ کې د کاغذ پولیسو د قانون په چوکاټ کې یعنی ټول هغه محتویات چې دی او قانون مدار ټولنې لپاره د عملی کېدو وړ دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ د سیو عمل یا کار نه تر سره کوي چې هغه د نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وي. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړی شي.
ازادي راډیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر منوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتنې پتوګه ک په دې اړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسیون تر سره کړی دي.
لکه څنګه مو سمون مخکې ویل چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونو نظارت کول دي، چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتو له خوا نه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله په 14 د جوزا دی یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیس کیږي جوړیږي لږه مختنه تر اوسه پورې ډیر زیات لاسته راوړنې لري اگر چې توقعات ډیر زیات و چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مونږ ته موږ تاسو پوهیږو چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصول په اساس باندې خپل صلاحیتون لري چې دغه پاساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون سه مسولیت ادا د سره خلکو دي پوهاوی کشل وړه کی یغه ته پوهاوی ورکې دي حقوق مبارکه دي دوی د حق حقوق مبارکه دي خلکو دي قانون ملاتړ وکړي پیغه جو کی چې دوی حقوق نقص کیږي یل دوی سره ستونزې سره مخامخ کیږي پیغه جو کی دوی سره ملاتړ وکړي او پیغه جو کی چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي له دوی سره د حقوقو په اړه کې مرسته وکړي. لږه جمله نه باز ارقام موږ لرو لکه تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې 1,000,000 انسانان چې پیغه کې د ټولنې بیلابېلې کټګوري شاملېږي لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکټران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي د ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د اغایي جلسې دایر سوي دي او دوی توانیدلې په دې باندې چې خپل حق او حقوقونه ترې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 10,000 هغه د تاریخوالي قضیه دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 400 دفترونو کې ثبت شوی دي په دغه موده کې او له دغه تاریخوالي قضایو سره تر څارنوالي تر محاکمو سره مرسته شوې ده یا حمایت شوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوی دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره د اتخایي سوي د په محاکمو کې د سرانوالانو سره خبرې سوي دي، یعنی د قضیه اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوي دي چې تر اوسه د خپل قانوني مسیر ترلاسه کی او د دې قضایو اکثریت قضایي د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یادي مینجګری په طریقه باندې حل فصل سوي دي. تقریبا 14,000 واری د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوي د سپیغه کې 15,000 شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا ازادي سلب سوي ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکو مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلې دي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړی ده. تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش راغلي دي او د بشري حقوقو د نقص په مورد کې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي شوی ده. تقریبا 4,000,000 مجلې نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوی یا پایغه که دی بشری اقونو دی خپلواک کمیسون لست راولانه دی انسانان و حقا و حقوق یا نور حقا حقوقی مسائل پکی در لیکل سوی دی او خلکو تا لست که ورکل سوی دی. تقریبا شپیت تحقیق پا کمیسون که ترس را سوی دی زی پا بیلا مسائل بندی و او آغا طولانه ته ورکړل سوي دي خلکو بدیدت ونیریل دي سلیغه نه استفاده وکي او د کمیشن په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا دو نوی دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاتې ول دا د کمیشن له خوا چې کشسوی یا پیدا سوي دي چې باقي د ته رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو درسه بررسی په دولت پورې اړه لري چې دولت څنګه کولای شي دې مسایلو ته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تقریبا په دې ډیر لسو کالو کې د موضوعات یا د مسایل تر سره کړي.
قدر من اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکخه خزي
احمد شیبریم دا اونې په خبرونه کې د جوزجان په ولایت کې د فیض آباد ولسواله ساحره شکی پر سره ده. د یوې ولسوالۍ د چارو پر مخ پیولل د یوې افغان میرمنې لپاره ګران نه دي. ساحره جان، څه شي دا جرأت تاسو ته درکړی دی چې د افغانستان غونډې په یوې ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخته یوسئ؟
دا جرأت ما ته د زندګي رنګونه دردونه چې لیدلې دي هغه مشکلاتونه سبا شو چې زه جرأت پیدا کړم یا د تصمیم په زندګي کې ونیسم د خپل مشکلاتو په مقابل کې مبارزه وکړم او تسلیم نشم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوي نه دي، نو اوس هم خپل امنیت ته تشویش نه لري؟
تشویش لرم، په امنیت کې تشویش لرم، هم په دې هم امیدواره یم از مونږ او د ملي د پولیس د اوس ټول شارو او پولیس د خدې شای مرغی په نام کې د دغه پاساس د امیدوار په دې ما کې په افغانستان کې ټول هر ازي په دې اساس ډیر امیدوار یم تر اوسه نه چې مبارزه کړې په دې عدالتي د قانوني مقابل کې بیا هم مبارزه کوو. مونږ خزي د دې تصمیم واخل تل یو چې افغانستان دوباره آباد او آرام کړو.
د امنیت له موضوع یو بل مسلې تراشم، د افغانستان په څیر ټولنه کې د ولسوالۍ د چارو د پرمخ بیوړلو کار د وی میرمنې لپاره سخت نه دی؟
په هغه وخت سخت ده چې خلک نه مني او خلک هغه سره همکار نه وي. زه خوشبختانه داسې خلک لرم، داسې خلک په ما ولسوالۍ کې دي زما سره ډېر همکار دي. حتی مونږ څلور سوه خېزشي میروګانو لرو په د پولیس د فالو څخه ما د ولسوالۍ د فالو څخه زما سره همکار دي. او ما ته د خور او مور او خپل نن په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین تر از ما سره همکار دی. زه امیدوار په دې یم چې دشمن تر اوسه هم موفق نشي. ډېر پلانونه لري زما د حیات سره، زما د ځوان سره دشمنان موفق نشي او بیا هم موفق نشي. خو مشکله شته، د ټول ځوان کې مشکله شته، دوست افغانستان ټول ځایونه مشکله شته. اما زه د نور دوستانو د مشکله څخه تسلیم شو، بیا ځوان خو نشي کولی. ما د افغانستان له آب هوا څخه تنفس کړی دی، ځوان کړی دی. بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم آسوده آرام زندګي کړم، بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بیعدالتۍ په مقابل کې موږ سره مبارزه.
سهره جان شکیب، چیرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي، احترام ورته ونه کړي، نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي؟ اداري کارونه می مطلب ده
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو موږ وظایف لایحه لرو د دې مطابق سره د خپل خلک سره اړیکه او خپل خلک سره فرزن کار کوو لږه سره کوم مشکل در دمن ولسوالۍ په پښتون شته تاجک شته اوزبک شته عرب شته او ترکمن شته زندگی کوي نو پنځه ملیتونه د هغه سره زندگی کوي ژوند کوي نو په اداري کارونو کې زه ټول ملیتونه یو نظر ګورم څنګه د دولت نماینده یم اون ټول اداري کارونه منظم دي کوم مشکلات پر اوسه خو نشته د اداري شکل هم د امنیتي شکل له لحاظ او د مردمي لحاظ
سهر جان شکیب د مخکښو شوزو د پروګرام په د روسي برخه کې کده پښتنه وکم کې دي چې په افغانستان کې ډیر داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم کړي دی خو دا جرأت نه کوي چې یو ولسوالي مخته یوسي تاسو هغه ته څه لارښوونه لري څه ورته وایسي څه پیغام ورکوي سي
د بل خورن کې استعداد لري توانایي لري دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړي تاسو په دې افغانستان د کناسي جامعې د افغانستان جوړني نور خورونه چې جرأت نه کوي هغه د سنتونو ته تسلیم دي موږ د سنتو سره مبارزه نه کوو یا هم دا جامعه په همین شکل په قهقره کې راځي یعنی انتشار وی نه کوي موږ تحصیل کردو نور خورون ته دا پیام لرو که غزه راشه د جامعه سره د انعامات سره مبارزه وکړه دا تصمیم نه شو مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می ګل ګلزار شي آرام وي او سل او صفایي یو خانم یا خزه په زندگی کې هیڅ کومه تصمیم نه شي اخیستل بلکې زما زندگی د اجماع ژوند دی باید د خپل زندگی کې تصمیم نیسم البته درست تصمیم ونیسم د فامیل په مشوره کې ونیسم دا څنګه ده چې د خپل هر تصمیم کې د غرام ونیسم او فامیل سره مشوره نکړم
سهر جان شکیب مننه چې د مخکښو شتو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست
یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چه افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوره